ډیر مستې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلې میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان جنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پاوڅ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی اماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه. ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یونما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی شي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشامب د افغان انجنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشامب په خپل فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوه انجنو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجنیرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته پراتلو سختي وګاللې. هیله ده چې سږ کال آسان راغلی وي، خو پرښتا چې په ټوله نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشامب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میش کې مې شپږ ګوچکو ریکارډ هم جوړ کړو، تیسترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او دو دیرش بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسینی اژایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اژایی ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بیلتون غوښتونکي عرب ډلې ومنه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته مړې او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 40% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کېږي، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پروګرام سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیسو ساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیری د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستې ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والويش خاوره هم څوک یې لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاوري درناوی او اساسي رکن جوړوي. په ورستۍ سو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو د خوست پټنیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې را راتک رپورټونه ورکړل شوې. د پاکستان پوځوي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتک د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریز پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پورستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولی که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. الیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدرینیم سوال راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو. په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېمای چې د ګراک چراو
دي. که څه هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کیږي.
کوم ځای څخه چې موږ د تشیان راوړو د هر ولایت څخه، هغه ځای کې کالداري چلیږي. لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو ولایتو څخه د کابل څخه هم دمدام شنه، کابل اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته هم کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کیږو. نو دغه دا خبره بیا داسې ده چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول:
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانم. پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
کبل شکرګا کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کیږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت ته کلدار د چلښت علتونه بولي، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول عصمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې او یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولې دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي وړل کیږي وي، خو ته پرېږدو بازار د افغانیو ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسؤول عصمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب سوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکی مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یک شمې پورز په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسولین د ولسوالۍ ته ورغلي و ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره داده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تعمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکی مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دې ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو نن د دغه روغتون چارې چې تاسو عملاً تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه، دا به د 350 بسترو پورې ظرفیت ولري. د دوو کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده، د 55 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوو کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکی مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغو او هغه د سرپنا ستونزې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مو ساحه مشخصه کړې ده.
د هسکی مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایې ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
زمان ما جی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواست ده چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي.
زما نوم حاجي عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه په هغه سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدید شته، کوم شایسته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
استرالیا سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولهییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې دا کابل غونډه دی دوام عمومي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پیښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو د غراز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو له خوای فشارونه زیاتیږي، لبلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوي، خو د اکتوبر له 2 چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تریتم ده. د خپلې ترکیې کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و. ترکیه په دې ورده چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي او که چیرته تورونه رښتیا وي، د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولېږل سي له ناکامۍ سره مخامخ سوی دی، په دې اړه نور له عصمت څاروان اوري.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دو امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو دیرش دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي چې د بشري حقونو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پیښې ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار شهر پر واټونو د خلکو د بوټونو پرنګولو او ځلولو بخدي. نذیر احمد شپږویشت کاله عمر لري او په کندهار شهر کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو د رئیس لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کیږي چې کوزدایه کړې، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشری حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشری حقونو د کمیسون د شوزو د برخي مرستيال امنه شافزلي وای په تیر څلور میاشتو کې د کورنی تاوتریخوالي څلويش داسې پیښې سب کړی چې لاملې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خرد می باشه توی آنیش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کو با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از او را قطع میکنه. نمی چهار ماهی که ما آمار داریم تقریبا به چل توی آنی که گرفتن توی آنی زیاد به چل میرسه.
پا اینی وقت که پکنده هر که در شد چهار ریاست چهار واکی بایی در زیاد ولور اخیستل تر دیر پا ولسوالوی که ترسترگو کیجی چې له سلو زرو څخه نیولې ان تر دې شلکو افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې رئیس روکیا څکزي وایي د زیات ولبر طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم شوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موږ پروش کړل موضوع دونه نه درلودله، ولې غواړم کله موږ د قضیې زیاتې درلودلې چې هغوی د ولبر مشکل ستونزې وي. زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کې ورکول موږ باید خپل ژوند ولې فدا کړو، موږ باید د خپلو اولادو یا د خپلو خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیاته توجه شوې ده. موږ پروش کړل دغه قضیه هم نه درلود چې نجونې په بدو کې ورکول تر اوسه پر ما هم نه دي درلودلې.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شرعي کار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
Le jungle zara chuda
c'est mes balisigi
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزاري الله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته. دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
استاسی نوم څه دی او د کوم ځای په ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لري؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت را ته وایي چې تاریخ مکره بنګ مکره پلانې شي مکره صفا مکه وکره مشکره لپیاز دی لکاو لکاو مسرکونه په سوي دي. زموږ دغه حکومت څه دغه غوښتنه ده چې یاد دی ملک سره قرارداد وسی، یاد دی دغه زموږ ته ویلار طریقه برابر کی پمزوک کی پر دراته راسته.
د دې سیمې څومره دی قانونو به پیاز کړلی؟
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنجوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د سامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاز کړلی
حاصلات زیات شوی.
کیلو خواغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نزی؟
کابل خوست ځي پکتیا واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله 1500 جاله د دغه مارکیټه سباریج د خانانو د ورځې 8000 جاله 2000 جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي.
تیرو کلونو کې خو بدا پاکستان ته تل کنه؟
وو پاکستان ته تل شاش کال د پاکستان ګمرکات لوړ دی دغه بوري باندې 1500 2000 جاله 1000 روپیه مصرف راځي. پخوا 1500 تلور 1500 روپی مصرف پر اخلي یالته بچ په 2000 روپی خاص و ماته بچ 1500 روپی 1200 روپی په ګولې کې پاتې دي. اوس نو چې پالته په 1500 خرڅېږي 1200 روپی 1000 روپی 1200 روپی مصرف راځي ماته 1500 تلور 1000 کلدار پاتېږي نو هغه به چی شي دګر کال خواري ته بیا وګورم.
تاسو خو په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرای کنه؟ دا مشکل هم هغه سره شریک کړه نه دی؟
مشکل دا غا چا به چې کم سړی ته دغه حکومت مرسته نه ورسره کړي پیغه بغار چې غار وي دا غا زغ څوک نه وي او کم سړی چې په هغه وخت کې د حکومت د کور سره یا مرسته یا د بارو یا د توخم یا د یو بل شي مرسته درلاسه کړي هغه سره چې موږ پښې نو هغه راته وای وای دا پریز دی دا دونه غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلی یاستئ؟
موږ کم خلک چې زموږ د علاقې مشران ملکان موږ هغه ته ویل چې راځي لاړ شو دغه یو سړی ته خود خواص وکړو چې ورسو دا یا والی ته خواص وکړو یا زراعت ریاست ته خواص وکړو چې چاته خواص وکړو هغه وای دا ورور زموږ کار نه دی چې موږ به کانان حالت څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختن اسکر څوک نه پریږدي.
دا څنګه کوي چې تاسو ټول دی قانون راغون شي والی ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
نو به کانان کې پارک تاسو یو به کان دی هغه د انګورو باغم لري انګور یې شو وصول ورکړي دی په شپه دای خرڅیږي وس او جو شي دی هغه من په 200 روپے خرڅیږي هغه غم نه لري کم سړی چې هغه خور غریب دی د بل ځکه په اجاره وس ما خپل په اجاره په 2 لک روپے نه ځکه اجاره کړی دا زده دغه اجاره ته نه سم د بل ځکه د ما هغه په 2 لک روپے په شی غواړي.
دغه ستونزه په 13 کلونو کې مو او کنه سکل پیدا شوه
یا یا یو د پروشه کال سبا بازارونه مخبل کړل و شو خواري و سم بری را وکړه شاش کال هغه دی وس د درې مشکیز د وینین مشکیز مو د چاس خپل د دې د خاصول علي پراتی دی ورسته بولې
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې
2 لک روپے ما صدر ځکه والا غواړي 3 لک روپے ما مصرف کړې 3 لک روپے به زه تاوان کوم او درې کسان ز لاس میاشي ولس میاشي ولس میاشي د خواري پاته ولن چې ما د 5 روپے نه بل ځای خواري کړې د نن بل ځای خواري کړل د دا کښ کنه ته ما غو 515 لاسو نو تخپلې سوچ ته وکړه درو کسان چې د ورځې ما ته 300 کالداري روزانه سو ته کې ما د میاشي 1000 روپے کې د لاس د درو کسان د 12 میاشتو د تخپلې حساب ته وکړه 2 لک 3 لک روپے ما غو نقصان سو 9 لک روپے ما په شاش کار کې نقصان وکړ یا 3 لک روپے
ها اوس غواړی ته
اوس د غواړم چې دا زما څنګه د زیرات د وزیر سره شریک شي دا یم د سره قرارداد وکیا د پاکستان سره پر دا مالیا باندې خبرې وکي دا مالیا د راکشه تا کی
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښت به ورسو
مننه ژوندې وته وروه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ هم د ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو د پاره لرو هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېر ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، د زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکو کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په 15 د مخ کې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، ک پیاز کری، شلو ځي په سیروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر لپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشخونه دي، دا خطر سره کولای شي، یعنی خرچې دګي کولای شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې کې د کښ کړي وي، د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي الته مارکیټ باندې زیات وي، الته محصول زیات وي، تقاضا کم وي، نو قیمت راغورځيږي. پیاز دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډیر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته، چې دا مونږ ستور کو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډیر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې الته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد اته د افغانستان تر راځي مختلف ولایتو ته، دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کړي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوی دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګ د مارکیټ کلسترون لپاره هم تاسو په جریان کې اوسئ چې کارونه شروع دي. 3000 متره ټنه په تولید سره به ان شاء الله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به ان شاء الله بیا زموږ ډیر ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خوخه به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندستان ته تله، هلته ډیر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تلی که څنګه؟
مارکیټ وتشته دی، یعنی پاکستانی تجاران افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي او همدارنګ زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګا کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډیر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زم خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي. او
جناب سیدی صاحب، دې تاسو سره مشوره ده، دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او یې سکل متاوان کړي، دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي؟
بالکل، دې تاسو مشوره ده چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي، د کولای شي چې په څنګه کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګه کې وګو کری، کچالو کری، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډیر خه مارکیټ لري، دا وکری، بادرنګ وکری، یعنی که دغه شینه دی په نظر کې ونیسي نو زه ان شاء الله یقیني ما چې دی به تاوان ونه کی او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړي
کم از کم دی زمنګ سره د خپل مشکل چې دی د نږدې نظم د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګ ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولای شي التراشي زمنګ مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو، دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي، او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، لا آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه ووري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونی لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل سوی کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور وي یا یې معنا پېژني، زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. 0 50 8 10 1 2 0 50 8 10 1 2 سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زلو سالایت خا زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم، 0 5 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر الله زمه کلاګر څنګه جان د توغلی ما یو روح د مخام میجه یو د سلطان میجه پروار خبر پر دې کړی چې ما شمیره دې وایي
زما دغه شمیره ده د رضا سرلوټ کې ماته د زنګ و صفر و څلور درې واره نه بیا دوه اووه پنځه څلور درې واره لا بیا تکراروم صفر و څلور نه بیا نه بیا نه دوه اووه پنځه څلور دغه شمیره دې ماته زنګ ووي وسلام کړی و مازیر وکړ لکه پوچه زه وکړم وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم، ساحل سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یولسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې نومې دی د شهزاده حکاز زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه سوی دی. کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره سا که څوک زما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوز زما غاوري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپیکر و څلور څلوېښت درې نوي و پنځه شپږویشت.
عثمان په نام زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د چدی بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر اوري وته شمیرې چې د زنګ وي زما د ستار ناقص خبره کوم د هلمند د کرشت ولسوالۍ څخه. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه بنوا کوچای اوس ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال چې د درې کاله کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګ و ته ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي 0000525. والسلام.
نزادی رادو کارتون ته السلام علیکم. زروالګان دی لکه چشمه د ولسوالۍ ممنوریو ته په تماس کې محمد هاشم نوم یې زمان یوولس کاله کېږي چې نو د اکادي تللي یاران ته نو اوس نه کاله کېږي چې نادرکه دي. نو که د منارۍ د عثمان نومېږي نو که په دغه شمېره چېرې موږ ته هر یو معلومات راکړي صفر اووه صفر پنځه دوه واره شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره موږ ته هر یو معلومات راکړي نو دوه زره ډالر انعام دي. وسلام.
الو ما یو ورور ده په نام د ګلچین ده د درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده، له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا دی پاتې په دې لمبه د زنګ وې سپر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
سلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه سوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره که چاته معلومات یې ما ته د زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که زنده ای ماش مارد ونیسی من معلومات دی ماش ماسر و اخری مانا سوی پا من.
السلام علیکم. یوالک دا آسانی نوم دا دی ما زوی دا دا تکالا کی گی چی دای پا پیخور کی ورک نادره که دا ورک دا که آر چا تا معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا دی نرخ دی ولسوالی دا او دغه دی مون شماره دا دا دی مون شماره دا پا دغه شماره دی مون تا زنگ وی او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی اولا دا فرا ولایت دا بلا بلد دا ولسوالی سمیاری کنی وجه ما یه ورو دای دا رفی اولا پنامه دا دو کالی که دی سیناتره کدی که چای معلوماتی پا دا غا حق لدی زمو سر آری که پا دا غشناری زمو سر آری که ونی سی سپر و سپر و دو وار سپر دو دو یو چلور و سلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نینیز د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه میاشتې وروسته دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي صفر اویا بیا دوه دوه درې سپر شپر څلور درې مخته مو شه.
سلام علیکم. زه رز محمد د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی محمد نومیږي عصابي تکلیف لري اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی د راز محمد وراره دی که هر ورځ په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده
خبر ایران معلومات
السلام علیکم. زما ورته خان د غزنی ولایت د ضرورت شریف خان اعلی کړ شرطي وکړ. ما یو ورور دی چې د سی د بیار له سوته لیلی پلار مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنو نشمت له کور څخه نظر کړی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمیره دی راته زنګ ووهي صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس شمیره یو ور بیا بیلوم صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس پدیش مری در ته زنګ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح سره ما یو ماما دی چې دا شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوه اووه نه اته څلور
د ریبه شماره ده 0 و و شپات 9 15 15 8 8 2.
السلام علیکم، من رحمت الله دې مهرباني موجود سوې سم علیکم یو ورځ ما سره یو کار کې چې ورو کې محمد محمد دی
السلام علیکم، زری زمانه در غنداو څخه خبره کوم. زه د فرکتی د محمد سلام دی، اساسی تکلیف لري. اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی، د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی، د رازنامه دراره دی، څنګه نشماره ده 0 و 9 10 10 10. دا نشماره ده کار به سر کړی دی، معلومات ولري په دا نشماره کې مست معلومات راکې سر نور کوي. السلام
علیکم، زه عبدالحنان مومنی ملا کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکه ده وحید په نوم باندې، د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 و 9 0 9 4 4 8.
السلام علیکم، زه ملت خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفره کلیوال دي، یو دي په پل په نامو او بل د روغان په نامو دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزني په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره ورونه دي، په پل لاسې غټ تور مزغن سوی ده او روغان دی سر ده. چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري، نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 9 5 2 2.
السلام علیکم، نوم می بلال ده، کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کال کېږي چې نادر کشو ده د پاکستان د خزانه کیمپ څخه کا اچاته په دې معلوماتي ماته په دې شمیره زنګ وخی. 0 و و سلور اته سلور دوا نه دوا نه. والسلام.
اور السلام علیکم، ما یو ورور دی، دادا لایلی په نام دی، د شمپیر ورور سورک دی. یو بل په حرم ور سره دی، هغه د پیولا په نام دی. دا د دوی په داس باندې سلی د مرجو خو په کار دی، یو سره د رق معلومات لري. دا شوره دی ماته څنګه وي 0 و 4 4 9 و 9 15 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، احمد رسول نزابل ولله تخم علیکم ولدا مزیو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالی. زادی رادیو له کارکون څخه څخه هله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل د ما आवाज اوري نه پر دغه شماره له مشره علیکم ونی کی چې پر اویا دواویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم 0 و 9 5 5 5. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم، زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی، یو ورک دی، دا اته کاله کېږي. د عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دې ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري. په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0 نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمالت مشتر زنګ وکړئ.
زما نوم عبدالولی او ازادي راډیو سره دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خدا هیله کو که چېرې چا لیدلې چاته معلوم وي چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو سل اته شپېته. سلام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.